باید اتهامی که تهران و گروه روسی اردوان را رد میکنند. پایان اخبار.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، سلام های مجدد ما را بپذیرین و قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. در قسمت اول آباد داخلی پروسه صلح صحبت نمودیم، حالا در قسمت دوم آباد بین‌المللی را از نظر می‌گذرانیم. مهمانای محترم ما در استودیوی کابل محترم آقای محمد اسحاق عتمر کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای اسدالله والوالجی کارشناس مسائل سیاسی، همچنان از طریق تلفن دکتر محمد اکرم اخپلواک رئیس دانشگاه شورای عالی صلح هم با ما هستند. برای ایشان هم خوش آمدید میگوییم. امروز آقای اند است همراه ما در برنامه. خب آقای اند، چطور میشه که دکتر صاحب محمد اکرم اخپلواک کمی لحظه با ما در خط تلفن هستند؟ سخن اول بر از نو بتیم ببینیم که در کدام مقطعی از این پروسه صلح قرار داریم، مخصوصا کنفرانس ها هست، چی میگی؟
بلی لکه تاسو چی ویل دکتر سب نخولم رای مننه که و چیز مقبلنه و منلا خپلواک سب پا تیرو چو نیو که با ویو بلکی پا چو میاشتو که دی صلح لپاره لبیلا بیلو لارو حل زلی روانی دی تاسو لخوانه دی خوشبینه بیانونه منگ وقت پا وقت گورو دی نور و لورو لخوانم کنفرانسونه وشوه دی دینی علمانو کورانه حل زلیم روانه دی داسی پا عمومی توگه کراتا ووایی چی دی سول پروسا پا کم مرحله که دا؟
تشکر مننه تاسو تا انسب نظر سب او پا ستودیو که درانو مشرانو او د ازادي را دو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. اول مننه کوم چې واقعا مطبوعاتو د سولې پر اوستلو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبولی دا او د سولې د ذهنیت په ترویجولو کې زیاته مرسته کړې ده. له دې څخه موږ مننه کوو چې واقعا مو د ولس سره برسره کړې ده. هغه څه چې من د یو ستراتیژۍ له مخې ضرور ګڼو او د افغانستان د ټول ملت اجماع په هغه کې ده چې د سولې لپاره واقعي فرصت مساعد کړو او داسې شرایط آماده کړو چې هیڅ لوری د سولې د نه راتګ په اړوند باندې اندکترینه ملاحظه ولري. په دې اړوند موږ هم په داخلي آبادو کې چې مخکې به تاسې بحث پکړئ چې یو قوي ولسي حمایت یا مشروعیت د سولې یا د جنگ د بندېدلو غږ دا په ټول افغانستان کې سر تا سر د علماو نه ځوانانو نه او تاسې هغه د ټولو جریانونو شاهد حال وی چې پیاده مزلونه وسول، خیمې ودرول، سولې غونډې وشولې. دا یو اړخو چې د ټول ملت اجماع په دې کې و چې باید سوله وسي او طالبان د افغانستان د مازلې لپاره د سیاسي حل لار باندې فکر وکړي چې دا د طالبانو لپاره مهمه و چې د ولس غږ ته لبای کوي. دوهم اړخ دا و چې مذهبي اړخ د افغانستان د جنگ او یا د سولې هغه مذهبي برخه چې فرضیات او د سولې دراتګ د راوستلو په اړوند باندې لازم و، دا هم په داخلي برخه کې د افغانستان علما او خپل مکلفیت ادا کړ، او هم موږ په سمیزه او نړیواله توګه او د ټولو نه مهم او اساسي خبره د یو مسلمان په توګه د یو افغان په توګه چې هر مسلمان دې ته درناوی لري، هغه د اسلام د مقدس ځای څخه د حرم څخه د سولې غږ پورته او د حرم څخه د جنگ د بندېدو غږ پورته او د حرم امامانو په ډیر وضاحت ویل چې نور دا جنگ بند سی او باید سوله راسي. دا دوه هم قوي برخه و چې موږ غوښتل چې د سولې لپاره هغه فضا مساعد کړو او ټول هغه خلک چې په مذهبي اړخ باندې د جنگ ته ګوري دی غوي هغه موضوع رفع شي او راسي. دریم اړخ هغه سیاسي او ډیپلوماټیک برخه و. په یغه اړخ کې د افغانستان حکومت په دې وتوانېده چې یو قوي سیمه ایزه د اسلامي نړۍ او د ټول جهان اجماع د افغانستان په سولې کې راوخلي او هغه څه چې توقع هم نکیدله چې په ځینو کانفرنسونو کې د افغانستان د حکومت د وړاندیزونو سره مثبت جواب ورسول ټول مهمه د امریکا متحده ایالاتو او ناتو د افغانستان د سولې پروسې نه په ټول قوت باندې حمایت وکړ او حتی د خپل خارجي قواو د حضور په اړوند هم د سولې په برخه کې آمادګي وکړه. دا ټول هغه څه و چې لازم مولو د یو سولې د راوستلو لپاره چې موږ ټول فرصتونه ورته مساعد کړو راي وړو. اوس به تر وخت را رسیدل دي چې څنګه طالبان د دې غیر مستقیمو مذاکراتو د غیر مستقیمو تماسونو د مختلفو نورو چلونو نه بل اخر دې تراسو چې مستقیم مذاکرات او خپل پروسه یو سیاسي پروسه باندې تبدیل کی او په مستقیم مذاکراتو کې هغه موضوعات چې دی لري
خپل وخت سیب قبل از اینکه مسائل طالبان را صحبت کنیم امی مذاکرات ابو دبی که چهار نماینده الپی ما هم در اونجا تشریف داشتن از او چی نتیجه بور شد در اونجا چی تصمیما گرفته شد سیب؟
تشکر جناب نظر سیب شما در جریان هستین که دو ماه پیش ما یک چهار جانبه را شروع کردیم در او مجلس اولش هم چهار جانبه در واشنگتن بودن که سعودی عربستان مشاور امنیت ملی و مشاور امنیت ملی امارات متحده و از افغانستان و از امریکا در اونجا بودن تا چه قسم بتانیم از این چهار جانبه زمینه و فرصت‌های وسیع برای صلح و برای آوردن صلح مساعد کنیم که دهی بسیار کارای با قوت شدن و ما شما شاهد حال هستیم. آمدن سعودی عربستان، حمایت از پروسه صلح افغانستان، 18 سال سر از او حکومت جمهوری اسلامی افغانستان کار کردن، متاسفانه نتونستن. بالاخره امی تماسا بودن و امی جلسات بودن که آل سعودی عربستان با تمام قوت از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنه. قدمای بعدی تاثیرات امارات و سعودی عربستان سر پاکستان و سر طالبان ایره هم زیر بحث هستند و چه قسم بتانیم حمایت اردو کشور در صلح به دست بیاریم که الحمدلله آوردیم و انشاءالله نتایجش بعدی هم در ماه آینده شما شاید حالش بینید.
تشکر دکتر سیب
خپلواک. سیب نور ملمنوت هم رازو خود تاسو تماس مکسر دی تلفون لاره دی او دا تلفونونه ډیر کله باوري نه دی. ما یو بل پښتنه دا چې مخکې موږ د خبرونه په لومړی بحث کې په دې اړه باندې وغږیدو په افغانستان کې د نننه بیلابیل سیاسي لوري دی، بیلابیل سیاسي مخالفتونه راڅرګندېږي وخت په وخت. د غننه یو شمیر سیاستوالو د ولسی جرګې ځینې غړي د حکومت پوخانی او وسنی چارواکي د افغانستان د ملي ائتلاف په نوم باندې په یو ائتلاف کې سر راټول شي او د موجودیت اعلان وکړ. تاسو که هم د کورنۍ اجماع په اړه خبرې وکړي چې د سولې لپاره د یوې کورنۍ اجماع په رامنځته کېدو توانېدلی، خو په داسې حال کې چې دننه دا ډول سیاسي مخالفتونه یې فکر کوي چې آیا دغه ټول جریانونه د سولې پاړه یا د تاسو دغه د روانو هلو ځلو پاړه له حکومت سره یو خولي دی او کنه؟
دوه شیان صاحب، یو په سیاسي او دیموکراتیکو نظامونو کې په هیڅ وخت ټول احزاب د حکومت سره هم فکر او همغږې نه وي او د احزاب وظیفه هم دا ده چې هر وخت حکومت نقد کړي تر څو پورې چې خپل سیاسي فعالیتونه وکړي. دا یو معمول خبره ده په ټولې نړۍ کې او په دیموکراتیکو نظامونو کې دا یو معمول خبره ده. دو موضوعات جدا دي. یو موضوعات د سیاسینو یا د افغانستان د مختلفو اقشارو د حکومت سره تقاضا نقد غوښتنې د یوغوی وړاندیزونه، دا یو جدا موضوع ده او هر افغان حق لري چې په دې اړوند باندې وکړي. یو موضوع د سولې موضوع ده. د سولې په موضوع کې کله که تاسو شاهد حالي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لومړنی معاون له اوږد ځنډ نه وروسته کابل ته راغی او هلته دوی ټول حاضر ول، ټول هغه مشرانو د افغانستان د سولې پروسې څخه په قوت باندې غږ او ملاتړ وکړ. د سولې په راتګ کې او د سولې د مذاکراتو په شروع کېدلو کې هیڅ افغان، هیڅ سیاسي جیران او هیڅ فرد اختلاف نه لري. بېل شکه کله چې د سولې مذاکرات شروع شي، د سولې د مذاکراتو په جیران کې څه موضوعات مطرح کیږي، د دې موضوعاتو لپاره حل لاره شته، په دې کې سیاسي ګوندونو موافقه د غوي نظر د مشوره او د ټول افغانانو مشوره شرط ده. هغه دوهم بحث ده دا چې موږ سیاسي مذاکرات شروع کړو طالبان راسي په دې کې هیڅ فرد د افغانستان او تروس بریت څوکم تاسو نه لري چې مخالفت وکړي بل چې د سولې قیامت په څه ډول راوړو څنګه راوړو طالبان څه غواړي څنګه ورکو نړیوالو قوتونو سره څه کوو دنیا سره څه کوو دا هغه موضوعات دي چې د مذاکراتو شروع کېدو نه وروسته درس یو بل اجماع ته ضرورت لرو چې په هر بند باندې او په هر ایجنډا باندې د ټولو سیاسي جهاتونو او اشخاصو او ټول ملت سره قوي اجماع کېږي او د هغوی په موافقه باندې منځ راځي.
تشکر. خب در استودیو محترم آقای اسدالله والوالدی و محترم آقای محمد اسحاق اتمرم تشریف دارن. اتمر صاحب، یک موضوع جالب، یک فکاهی جالب که من همیشه تکرار میکنم در این موضوع ایست که یک طرف دم آروسی داماد گفته که ما کل چیز ما آماده است، پدر ما راضی است و مادر ما راضی است و قوم ما راضی است و جای هتل موتل و آروسی هم تیار است و پول هم تیار است. باز گفته این کارا بسیار نامخدا خوب شده. باز نفر طرف مقابل گفته خیلی مسئله دختر چطور است؟ گفته هنوز هم دختر درک نداره. حالا کل یک طرف هم اگه به صلح راضی هستن اما او طرف درک نداره، نه در سر میز میایه، حتی در این چهار جانبه که پاکستان یک نقش عمده باید داشته باشه او درکش نیست، ایران بسیار زیاد مهم است او نیست، حتی او سو روسیه و اینام یگان چله که خودم اندازه او نیست. از او خاطر یک طرف موضوع بسیار زیاد امیدوار هست اما طرف دیگه درک نداره. اتمر سویره چطور میتون آدم تحلیل کنه؟ چی بگویم به این موضوع؟
نظر سه ما ممی تشویش شما ندارم. خب هر صورت ما فکر میکنم در این اواخر رفت ما آمدها و مذاکرات با کشورهای مختلف و بخصوصا کشورهای منطقه زیاد شده و تا یک اندازه اجماع منطقوی در قسمت آمدن صلح فکر میکنم با وجود آمده. نشست دبی یک نشست چهار جانبه بوده که تقریبا با ادامه نشست های گذشته که بین امریکا و عربستان سعودی و امارات متحده و افغانستان صورت گرفته، دو به نشست شست البته، و همچنین یک راوند دیگه از این مذاکرات بین پاکستان و چین و افغانستان و امریکا قبلا صورت گرفته بود که تقریبا شش مرحله داشت. بر صورت بفکر بکرم اگر اجماع منطقوی بین کشورها وجود بیاید و اگر ابرقدرت‌های بزرگ در بین خود تفاهم داشته باشند، بالاخره طالبان را میتونند روی میز مذاکره بکشانند. به خاطر از اینکه شما بفهمید که چی در جنگ‌های گذشته در افغانستان و چی در جنگ 16-17 ساله که از طرف طالبان صورت گرفته عربستان سعودی و شیخ‌های عرب ایدا در قسمت تمویل مادی از اونا و تجهیز از اونا زیاد رول داشته به کمک پاکستان. البته اگر این کشورها حاضر شده باشند که اینا در آخر کمک بکنن پروسه صلح را، این دور از امکان نخواهد بود که ما شاهد صلح باشیم، چنانچه من فکر میکنم امو آتش بس سه روزی که در روز اید صورت گرفت یک دبوری از این بوده بهتاره. مثل که دکتر صاحب خلوه گفت مراحل بعدیش مربوط میشه به این که در جریان مذاکرات چقدر طرف آجنده چی است و کدام نکات مشترک بین دو طرف موجود است و بالاخره این آجنده یا این خواسته ها چگونه مرفوع شده بیتاره. من فکر میکنم که هنوز یک اندازه امیدواری هست. ببینیم که اگر امیدوار هستیم که این مذاکرات نتیجه مثبت و خوب بده.
تشکر. خب محترم والوالجی صاحب، شما چی فکر میکنیم؟ البته ما نظر خاص خود نداریم، ما هم تشویشای مردم به زبان میاریم. شما در این مورد نظرتان اگر اظهار بکنیم، بعد از او خپلواک صاحب یک جواب بدن که اگر وضع بدن منوال اگر ادامه پیدا بکنه، خب بازم ناامیدی مردم زیاد میشه، برای اینکه در عمل جنگ ها زیادتر شده. از یک طرف صلح صحبت میشه و از دیگر طرف جنگ زیاد شده میره یا ناامنی زیاد شده میره. والوالجی صاحب محترم،
صحیح است بعضی گپایی را که جناب خپلواک صاحب گفتن. این یک حرکت بین المللی بسیار با دست واسه صورت گرفته و به پیش میره، خصوصا علاقمندی عربستان سعودی امارات متحده عرب اینا بسیار زیاد امیدوار میسازه کسایی که سیاست میکنن، چون اینا بودن طرف هم از طالبان حمایت میکردن، با طالبان رابطه دارن، میتونن اینا هم از لحاظ مالی کمک کنن افغانستان و اون امارات متحده حاضر شده که برای افغانستان در افغانستان سرباز روان کنن به حساب جنگ فیلم. هم با یک موضوعی را که نظر چه شما لطف کردیم بسیار گفت منطقی هسته، اینا لیجا تنها ما در سال افغانستان طرف پاکستان و اینا را زیادتر چی میکنیم سرش حرف میزنیم، فعلا در این منطقه ما و شما با اجزای پاکستان و ایران هم وجود داره، چین هم وجود داره، روسیه و بالاخره کشورهای آسیای میانه و قزاقستان و ازبکستان به نهایت امید ما را زیادتر میکنه که اونا زیاد فعال شدن به خاطر از اینکه در افغانستان صلح بیاید. اما جانوتال دیروز گفته که از طرف شمال و از طرف غرب برای طالبان کمک داده میشه. خب برای او معلوم است، اگرچه گفتن هیچ کشوری را مخاطب قرار ندادن، خب از طرف شمال حتما یا روسیه، از طرف غرب ایران است دیگه. این حال ما اگر بتانیم ایران و کشورهای دیگر هم در موضوع سال چی کنیم نظرشون را جلب بکنیم و اینا شرکت بکنن بسیار خوب میشه. و دیگه از نظر ما این جنگ زیادتر زیان برای پاکستان رسانده. ما یک گزارش شنیدم که از 15 الی 16 میلیارد دلار پشتیبانی پولی داشته پاکستان، فعلا تقریبا 7 میلیارد دلار کسر دارد او که سال گذشته چین 5 میلیارد دلار، امسال هم 1 میلیارد و از لحاظ اقتصادی پاکستان خیلی زیاد ضربه دیده و چین بسیار علاقمند است که صلح در افغانستان به و برش مفید هم است که در افغانستان صلح اگر بیاد در منطقه صلح باشه از لحاظ سرمایه گذاری برای چینایی ها بسیار زیاد مفید است و روسا هم تمایل دارند. از لحاظ چیش بایم در جور موضوعات بین المللی شم در اینجا غیر از دیگه نیادا ما پگواش داریم که در اینجا رابین رافایل امرای رئیس پگواش و امرای پاولو آمده بودن در اینجا با بزرگای وطنی ما و شما دیدن، اونا هم حرف دارن که تقریبا 5-6 سال است که پگواش ما هم در این حرکات از اینا در چیز بودم ما. این حالی یک امید میتا بریم و اگر بتانیم ما از این وضع درست استفاده بکنیم و بتانیم مسیر معقوله رو منطقی تر بتیم به این جریان، این میشه انشالله و تعالی یک راه باز میشود و بازم اگر ما همین پروسه که فعلا جریان داره این فیدای رقابت های کشورهای شبه که در جا منافع دارن، این کشورهای کلی جهان هم میگیم که در جا ناتو هم هست و امریکا هم هست و چین هم مگه کشورها در جا منافع خود دارن. بالاخره ما در خوشبین هستم اما خواسته باز یک وضع ایجاد نشه که دوباره باز یک تشنج به وجود بیایه.
تشکر دکتر سیف خپلواک، اینجا یک غلط فهمی نشه، ما هم نمیخواییم منفی کرایی بکنیم، منتها مردم میخوای روشن و روشنتر شوه. اگر ما صلح و بدو تقسیم کنیم که طرف مقابل پنجا اگر تقسیم بکنیم، تمام امیدواری گرافا در طرف یک طرف بالا رفته، یعنی در دیگه طرف هنوز هیچ علائم سیگنال هیچ چیزی دیدن نمیشه. از این نقطه نظر یعنی ما فقط های دولت ما میبینیم، مثلا دستت بین المللی بسیار موافقت آوردن یا فشار سر پاکستان بسیار، اما کلش در این طرف 50% صلح که طرف دولت است در اون طرف است. در اون طرف چطور میشه که یک کمک در اونجا یک گراف ها یک کمک شور بخوره سه بالا پایین برسیم، چی میگین؟
تشکر نظر
صاحب.
تشکر. زه مال په دې عقیده يم چې دواړو خواو ته یو حرکت شروع ده ځینې حرکتونه ملموس نه وي یا ځینې حرکتونه باید تر یو وخت پورې چې هغه اساسي نتیجې ته رسیږو انتظار وایستل سي، ځکه چې د سولې پروسه یو حساسه او مهمه پروسه ده. د سولې په پروسه کې د ټولو نه مهم شی د اعتماد او د باور د فضا د حاکمېدلو موضوع ده، او هغه شرایط ورته مساعد کول دي، ځکه چې مقابل لوری یا طالبانو تحریک هغوی خپل ځینې مشکلات او مجبوریتونه او ځینې موضوعات بلري. زمونږ هدف دا ده چې داسې یو زمینه مساعد کړو چې هغوی په آرامه فضا کې او د اعتماد په فضا کې او د هغو ټولو غوښتنو تقاضاوو چې دی لري او د مستقیمو د مذاکراتو شروع کېدو لپاره ورته مهمې وي هغه تکمیل کړو، تر څو پورې چې داسې مذاکرات شروع کړو چې نتیجه ورکړي او د نتیجې وړ وي. د هغه لپاره تر ډېره حد زیات کارونه شوي دي، او له ټولو نه مهمه دا ده چې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه خصوصا عربي او اسلامي نړۍ د افغانستان د سولې په پروسه کې د قوي همکاری غږ کړی ده. دغه کې د جنگ په پروسه کې مونږ غوښتنه کړې وای کېدای شي د سعودي عربستان په دغه قوت نه وای راغلی، یا اندونیزیا او مالیزیا امارات نور هیوادونو سره چې موږ اسلامي هیوادونو سره کار کوو. هدف مامدار چې دی د سولې په پروسه کې په قوت باندې داخل کو، یا هند او چین او ازبکستان چې خپل منځ کې یو قوي تعهد کړی چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه د شانګهای په چتر کې یو قوي همغږي راولي او همکاري وکړي. دا بل اخر د دې سبب کیږي چې هغه ټول څه چې موږ تاسو ورته منتظرو یا نتیجه ملموسه نه ښکاري، ان شاء الله زه مطمئنم چې یو ثابت نتیجې ته برسیږو. بلا شکه د ایران تاثیرات یا د ایران د یو همسایه په توګه باندې د افغانستان په ټولو قضایو کې د ښګاونیتوب او د دوه طرفه تعلقاتو دا یو مهم اصل ده. همدارنګه د روسیې سره موږ په همدې موضوع باندې کار کوو. پاکستان سره یو اساسي پلان ده چې انتخاباتو وروسته د حکومت نوی راځي یا خپل حکومت به دومره تاثیر په خارجي سیاست او په دغو موضوعات کې ونه لري، خو هغه مصروفیتونه په همدې برخه کې وګورو چې دغه وروسته د تعهدات کړی دي هغه کوم چې تورسیږي. مګر د ټولو نه مهم مسله دا ده چې نن هغه تصویر چې وو چې سولې لپاره تعهد نشته، یا امریکا متحده ایالات سولې نه غواړي، یا د سیمې هیوادونه سولې نه غواړي، یا عرب نړۍ په دې کې ده، یا د افغانستان حکومت او داخل کې، او یا خپل طالبان. تاسو په اوربن کې ولیدل چې د طالبانو هغه نظامي قوت سر تا سر د افغانستان د سولې نه حمایت کاوه. دغه ټول هغه تصویر اوس تغیر شوی ده. امید لرو چې بالاخره له یو سیاسي پروسې لارې او د یو دقیق ارزیابي له مخې، د یو دقیق پلان له مخې دې ته داخل سو. که دې کې کومې خوانه هغه راځي، یا طالبان له دغه فرصت نه په عظمي توګه استفاده نه کوي، د جنگ خوانی سي، بیا به هغه خطر ډیر زیات وي چې طالبان هم د یو نړیوالې تروریستي شبکې په فرصت کې راځي، ځکه چې نور هغه ټول حمایتونه چې موجود وو مذهبي او سیاسي او ولسی هغه د لاسه ورکوي، بیا به یو بل خواته په یو بل حرکت.
ښاغلی خپلواک، تاسو وربنده اشاره وکړه، د نن د افغانستان د دفاع وزارت وزیر په ګردیز کې خبرې کړې دي. اول ته ویلي دي چې ممکن حکومت په نږدې ورځو کې یو بل وربنده ملکلي. د تیر وربنده نتایج خو هم د حکومتي سرچینو له قوله او هم نړیوالو مبصرینو له قوله ستایل کیږي چې ښه نتایج لرل. لبل وربند نه څه غواړی او څومره مطمئن یې چې دا ځل به هم طالبان که ډېر نه لږ تر لږه څو ورځې وربند ته مثبت ځواب ووایي؟
موږ امیدوار یو چې کاش دا وربند نن وای سبا وای. د افغانستان حکومت د ولس دغه تقاضا ته چې کړی ده، او د حرمینو امامانو ته او د عالم اسلام علماو ته او د سعودي حکومت غوښتنې ته او د نور اسلامي نړۍ غوښتنې ته چې د افغانستان له دواړو خواونه د اوربند غوښتنه کړې، موږ ورته لبیک وایو. او موږ هغه تقدس چې په حرمین کې ده هغه د هغه په خاطر باندې کاملا آمادګي لرو چې د اوربند په خوا باندې لاړ شو. هدف مداره چې امیدواری مو زیاته ده چې بالاخره د طالبانو تحریک هم د افغانستان د خلکو د غوښتنې ته، ځکه چې که طالبان په دې عقیده وي او یا دغه نیت وي چې دی په تنهایی باندې په افغانستان کې حکومت کولی شي، یا په ټول افغانستان باندې حاکمیت کولی شي، یا د جنگ لارې خپل هدف تر رسیدلې سي هغه یو موضوع ده. کله که په دې عقیده باندې رسیدلی چې د دې موضوع د یو سیاسي حل لارې نه منځ راځي، نو بیا روزانه د وینو تویدل، د وینو بهیدل او وژنې انفجار د دې ضرورت څه ده، بلکې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او ټول د سیمې هیوادونه علم اسلام آماده ده چې د افغانستان د سیاسي پروسې څخه حمایت وکړي. نو زموږ امید به دا وي چې طالبان هم دې طلبای کوي او هغه امیدواري چې موږ لرو او ځینې مختلف چینلونه په دې برخه کې کار کوي، علما، مشران، مشایخ د سیمې په سطح، د ولسوالۍ په سطح امیدواري شته چې دا ځل به هم من د افغانستان خلکو ته دغه د خوشحالی او د آرامی د احساس تحفه ورکو.
تشکر. آل نوبت شنونده های محترم ما هستن. ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او شماره های تلفون میگیم. شما مگه در موضوع صحبت اگر میکنین یا سوال دارین بسیار خوب میشه. اقبال واک صاحب با ما هستن، والجی صاحب، اتمر صاحب سوال های شما را جواب میتن.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01.
او که انترنت لاره او سکایپ لاره اینو رادیو ټکه ازادي دمو د سکایپ نوم دی یا یوزر نیم دی چې تاسو کولی شئ موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
مننه محترمان صاحب، تا ته ټول اوریدونکو ته ملمنو ته خپل سلامونه وایم. محمدین خبرې کوم د پکتیاں.
ستړی مشي، مهرباني وکړئ موږ سره ملمانه مخکې نظر صاحب ویل، ډاکټر صاحب محمد اکرم خپلواک را سره دی، د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس، همدارنګ محمد اساق اتمر صاحب را سره دی، د سیاسي چارو کارپوه، او اسدالله ولوجي صاحب د سیاسي چارو کارپوه را سره دی، او د افغانستان د سولې په آبادو او اړخونو خبرې کوو.
مننه خپل خپلواک صاحب، نه دا پښتنه لرم چې طالبانو غوښتل چې بیا کره معلومه ده چې هغو د افغان حکومت سره د سولې وړاندیزونه ټول رد کړي دي. هغه وایي چې موږ مستقیما له امریکا سره خبرې کوو که دا جنګ دغسې دوام ومومي، او د سولې په هکله به آینده پلانونه د تاسې کوم شي. او دومه عمومي پوښتنه مې دا ده چې مطلب ټولو سره دا پوښتنه شته که خارجانو سره طالبان مستقیما خپل خبرې وکړي او سولې ته زمينه برابر شي، په دې کې به کومه دغه سبا د خبرې زیاده مطلب د افغان حکومت په وړاندې.
مننه د تاسو په غږ کسم قطع شو، خو پوښتنه مو واورېدل شوه. خپلواک صاحب باتمن یادښت کړي، وروسته به درته ځواب ووایي. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
زه سلام محمد تاسو ته، تاسو درنو مېلمنو ته ویل کومې نه سلامونه. مېلمنو مشران سپینګیرو، الله ورځ چې وخی په دغه مطبوعاتو کې تاسو نه د سولې لاره ورکه ده چې په کومه لاره سوله راځي. مشرانو، تاسو خپله قضاوت وکړي چې زمونږ جنګ د چا سره ده؟ زمونږ جنګ نه طالب سره ده، نه داعش سره ده، نه پاکستان سره ده، نه هیڅ چا سره. زمونږ جنګ نه ده، جنگ چې اچارا وړی ده د موږ په وطن کې، او جنگ کوي د معصوبت سو د جمعو په غاړه ده، نه د موږ په غاړه. مشرانو، که د موږ ملي وجو، د موږ ملي پروس، د موږ ملي امنیت جنگ ونه کړي، امریکایانو ملاتړ ونه کړي، دوی پوهېږي، امریکایان پوهېږي، طالبان پوهېږي، جنگ پوهېږي.
مننه کوو د تاسو پیغام واورېدل شو. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
لا الله کیما بونم ده کندار ولایت.
بله نقیب جان،
مهرباني وکئ.
من نن تاسو یو ستوند در سره شریک کوم د ازادي راډیو ستوند د ډیر ورځې کې چې په کندار کې د ازادي راډیو نشرات یو مخیزه کته دی، دا شکته چې بعض وخت چالان نسی خو دا شکته وصل کیږي ډیر ستوند لري، نه پوهیږم چې ولې.
دا کوم امواج
غالبا اف ام باندې ستوند لري. بس موږ به خپل تخنیکی همکارانو سره شریک کو او هغوی به معلومه کی چې په اف ام کې په کندهار کې څه ستونزه ده. په هر صورت دا خبره موږ یاداشت کړه، موږ خپل تخنیکی ټیم ته وایو تاسو مهرباني وکړئ. موږ د سولې په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو نن، او میلمانه خو مو مخکې یاد کړل، که پوښتنه لرئ او یا نظر لرئ.
نظر هم لرم پښتنو لرم، نظر دا دی مال سوله هغه وخت راکړلی چې باید حکومت قوي دریځ ولري، ځکه قوي دریځ په دې خاطر نشته چې هر وخت دوی وایي وایي په دا تیار روانه تا په دې میاشت کې موږ خبرې پیلوو، هغه صفر نتیجه ورکړي، ځینې دوی بے معنا خبرې کوي، ځکه عوام ملت غولوي. او پاتاسو د سولې شورا چې د حکم په نامه چې یادیږي دا تشریفاتي شورا د خپلواک زمونه غوښتنه، دا شورا تاسو ته تشریح کې دا څه معنا لري؟ څو کاله کېږي چې دی یار یو مشر دلودي بیا بل بیا وس بل دی او هیڅ نتیجه نه درکړی. باید دا شورا د دې شورا پر ځای باید ملت ملاتړ وشي، ملت باید راپورته شي سولې په برخه کې کار وکړي. سولې شورا خو هیڅ کار نه کوي.
بس دا بم خپلواک صاحب نواورو، خپلواک صاحب په دې وروستیو کې د شورا د دارالانشا د رئیس په توګه کار پیل کړی دی، هغه به درته وروسته ځواب ووایي. نو فکر کوم اوریدونکي هم دومره بس دي که یو بل هم راخلو.
بله اگر هستن هست، یک شنوندگی هم هستن، بفرمایید.
سلام علیکم، نظر صاحب بکران ملیم لکندار.
مهربانی شم،
مهربانی و کستری مشیق اگم خبری
سلامت اوسې ستړې ستړې نسي. د څلوېښت کاله چېر جنګ د څلوېښت کاله کې چا مینه طالب نه حکومت نه حزب نه نه یو امریکایي چا په سر پورې نه در اچول، هېڅ چا نه یو بوسه کلام لري پیدا کړي، چا نه یو څوک فوټو جواز نه ده پیدا کړي. ما له دا کړي چې څوم شورا د اساسیس دا څه کڅوړه وسته هم څوک په ټول کې وته لا براسي طالبې غدران کاسیت یسبه یو خو کارام ظالمان براسي چې کونډې چې مال به ټول پاتې دي، طالبان به چې څه ویل سره هغه به ټول پاتې دي، او دې لو د دې ملي ځواکونه مې هغه به چې ټول پاتې دي. څو لیت کدا شو
د
دې خورکی غږ مخبور شو، که څه هم خبرې ډېرې واضحه نه وي، خو غالبا ویل چې که جنگ ډېر دوام وکړي او ډېر اوږد شي د هم د حکومتي سرتیرو او هم د وسلوالو طالبانو اعتماد به پاتې شي او ټولنه به د ویجاړې خواته ورشي. خپلواک صاحب تاسو ته راځو، له تاسو نه اورو غالبا زموږ د اورېدونکو پوښتنې به مو ځواب یاداشت کړي وي، که مهرباني وکړي او ورته ځواب ووایي.
تشکر. اول خو سوال چې د ورور له پکتیانه کړی وو، آیا من حیث یو ملت ته په دې قانع چې د افغانستان د ملت او د ټولو سیاسيونو د نن چې د تناسي عذاب جادي شخصیتونه د حکومت په خپل جې پرې د ملت په استادیتوب طالب سره د افغانستان مشکل امریکا حل کولای شي؟ آیا امریکا هم دا صلاحیت لري کله چې مشکل خپل د افغانانو ترمنځ وي؟ بل شکه چې د امریکا متحده ایالات نور ایوادونه په یغې کې د وسیته او د تسهیلاتو او د حمایت په توګه راتلای شي، او هغه څه چې په یغې پورې اړه لري هغه د یغې موضوع ده. دلته دغه د افغانستان موضوع که من خپل افغانان خپل صلاحیتونه یا مالکیت د پروسې بل هر هیواد ته ورکو نتیجه نه ورکوي، که هغه د سیمې هیوادونه وي او که نړیواله ټولنه وي او که د امریکا متحده ایالات وي، مطلقا د ټولو هیوادونو همکاري د سولې په پروسه کې غواړو. موضوع دا نه ده چې موضوع دا ده چې امریکا دا موضوع حل کولی شي. آیا د امریکا د دې صلاحیت لري چې د افغانستان منتخب حکومت او ټول هغه طالب ته ورکړي او یا د طالب سره خپل مشکل حل کړي؟ نو له همدې خاطره هغه واقعي بحث دلته هم دا ده چې من داسې یو سوله غواړو چې په هغې کې د ټولو اړخونو مکلفیت او مسؤلیت معلوم وي، او بیا د هغې سولې څخه حمایت وسي او بلاخره یو نتیجې ته ورسیږو. کاشف صاحب خو احساساتي خبرې وکړې، امریکا متحده ایالات بلاخره راغلل او ناری وی چې من د افغانستان د سولې د پروسې نه حمایت کوو، من د افغانستان د سیاسي پروسې نه حمایت کوو، من عزیز چې د سولې په پروسه کې لومړنی ایجنډا د خارجي قواو د حضور مسله وي، حتی په تقسیم اوقات پورې غوی آماده دي. له دې نه بغیر څه کولی شي؟ که تولکین او طالب ته په خپل کور کې پرېږدي یا دا نظام پرېږدي، دا ټول هغه مسایل دي چې له احساساتو باید راووزو، عملي فکر وکړو چې څنګه کیږي. بل شی چې کاشف صاحب او نورو دوستانو ته به زه ووایم، آیا که دا اوس د خارجي قواو په موجودیت کې د یو نړیوال تضمین په موجودیت کې او د نړیوالو مایه موجودیت نه وي او د یو په موجودیت کې سوله تطبیق نشي، آیا منګ بیرته د نویم کال ته ځو کنه ځو؟ آیا منګ بیرته کولای شو چې بدون د نړیوالو د حمایت نه آیا د نړیوالو د کومک نه دا اوس ته عادي بودیجه د شپېته پیسه د نړیوالو ټولنه درکوي؟ نو د سولې په موافقت نامه کې هم هغه تعهدات چې نړیوالې باید وکړي د افغانستان سره تر څو پر چې افغانستان باثباته سي په خپلو پښو ودرېږي موږ ضرورت لرو. نو دغه مسایل دي چې طالبان هم په همدې باندې پیږي، طالبانو مشرتابه هم همدغه موضوع درک کړی ده چې سوله بدون د نړیوالې تضمین او حمایت نه نشي راتلی. له همدې خاطره موږ غواړو چې د اسلامي هیوادونو قوي اقتصادي سیاسي همکاري د سولې په پروسه کې واخلو او د هغوی مرستې په دغه برخه کې راجذب کړو چې دا کېدای شي په میلیاردونو ډالر وي، ځکه چې د سولې ډېر اړخونه دي، د طالبانو د راتګ، د مهاجرینو د راتګ، د بندیانو د خلاصونو ډېر موضوعات دي چې هغه دغه اوسې وخت نه ده چې بس وکړو. بله خبره چې افغان صاحب وکړه، له دې نه قوي موقف دریز د سولې په پروسه کې خو به په دې څوارلسو کالو کې نه غږ ټول ابهامات چې ولس لرل چې حکومت د خپل موقف واضح کړي او نړیواله ټولنه هغه موقف په ډیر وضاحت سره تشریح او له دې ازادي راځو له دغه څپو نه تاسو ټول ملت ته ورسېده چې د افغانستان حکومت هغه ټول شرایط ته چې رسول لپاره مهم دي وړاندې کړل او په دې باندې کار کړی ده. د سولې شورا د یو داخلي اجماع لپاره مهمه وه او د لوی جرګې مشورتي لوی جرګې نه وروسته رامنځته سوله چې دغه د داخلي اجماع په خاطر باندې چې د ملت ټول اقشار کې موجود وي او موجودیت وي، د دې ترڅنګ ځینې اساسي کارونه کیږي روان دي. دا اوس تاسو دغه لوی تغیرات د وای سی کانفرنس د نور کانفرنسونه په داخل کې دا غونډه د ټول امدغه د سولې د شورا د انشاده چاخته د کوي او د یو قوي حرکت شروع کړی دا او ټول شرایط د ولسمشر او حکومت آماده کوي هغه څه چې د وظایف سپارل کیږي یو قوي تغیرات راوستل دي، تعاملات راوستل دي بل شک چې هغه څه چې ولس غواړي هغه یو بل معنی ورکي. مګر دغه د سولې شورا چې جوړه شوی ده دا د مشورتي لوی جرګې په چوکاټ کې جوړه شوی ده چې د یو قوي داخلي اجماع لپاره له ټولو نه مهم ده چې هر څوک ځان په سولې کې وګوري او بیرته ټول ملت ته ځوابګوي وي. خو رکه چې کوم خبره وکړه دغه درد د ټولو مشترک درد ده. موږ وایو چې طالب سبا سولې کوي، سبا راځي دی د خاورتا او پرون په اوربند کې راغی، نن جنگ د څه لپاره ده؟ زه هم چې دا نن د جنگ بنسي چې موږ نور خوندې کونډې نسی، یتیمان نسی او نور مندې ګورې نسی، دا موږ غږ ده او هیله کو چې دا غږ واوري، ځکه چې اوس خو د جنگ د مشروعیت په اړوند او د سولې د د راتک په اړوند او د سولې د فرضیت په اړوند د حرم نه د مکی نه د مکی د امامانو په موجود کې موجودیت کې غږ پورته سه، ملت ټول غږ پورته کړو، خویندو ځوانانو غږ پورته کړو، نو هیڅ ډول بل بهانه نه ده پاتې چې نور د جنگ د بندېدو لپاره او د مستقیم مذاکراتو د شروع کېدو لپاره کار وسی. دا چې ته وایې چې دوه هفته یوه هفته مخکې نظر سه ډیر مفصل دا ویلې چې لایو خوانه خبره خلاصه ده، زمنګ له خوانه خو مطلق خبره 50 سره خلاصه ده چې د غنن محمد یو سبا محمد یو امیدواری یې خواته لرو لایو خوانه هم په صبر او تحمل باندې قدمونه اخلو، دومره انتظار مو کو امید چې داسې قدم وانه خلو چې بیا د یو بل بې اعتمادۍ خواته د بې باورۍ خواته لاړ شو او دغه پروسه مو چې تر دې رسول ده بیا خدای نه خواسته کوم بل خواته لاړ شي. نو صبر او انتظار وکړو، امید ده چې طالبان مستقیم مذاکرات ته خپل حالت ډیر زر ولېږي.
خدا کنه که یک آرس کاکا پیدا شه. به هر حال خپل وقت سه محترم حالا بیایم در یک موضوع دیگه هم والوالجی سه بیگ وقت تر مود بود میگوتن شرایط عینی و شرایط ذهنی و عدی قبیل مسائل صحبت میشت، قسمی که میبینیم شرایط ذهنی تا حد زیاد و خوب است، آماده است به هر چیز، منتها شرایط عینی را اگر ما میبینیم اکتورهای بین‌المللی را اگر از نظر بگذرانیم، اکتورهای بین‌المللی یک وقت بسیار زیاد در بین خود تا اندازه جور بودن، مثلا چین و امریکا تجارت داشتن و بسیار ساعتشان تیر بود و بسیار پول داشتن هر طرف هم، بعد از او اروپا و امریکا هم یک کمک جور بود و خب حال که میبینیم حالی جنگ‌های اقتصادی هم شروع شد و یا تقسیم زیاد شدن، حالا از یک طرف چین امریکا وضعش خراب است، وزیر روسیه و امریکا هم چندان جور نیست، امریکا و اروپا میگن زر در بین خود دارن و در دی بین ایران هم یک تهدید بزرگ در این روزا داره که امریکا ایسینوسون گفته رئیستن. خب این اکتورای بین‌المللی اگر در مسئله صلح افغانستان اگر رول داشته باشن خو یک کم که یا به ما مشکلات ما را زیاد نساختن جار جنجال یا تجارت یا مخصوصا یا مسئله اقتصادی را اگر در نظر بگیریم پول اگر یک میار قبول کنیم قسمی که خبر دارین یا ندارین نمیفهم روزانه در سطح بین‌المللی روزانه 5 تریلیون دلار تنها روزانه امی اکسچنج امی تجارت پولی در سطح بین‌المللی میشه اگر 5 تریلیون یعنی 5000 میلیارد دلار در نظر بگیریم خب افغانستان یا ایش در نظرم نخواد بگیرن چی میگن والوالجی صاحب محترم؟
بله بشه درست فرمودین. آقای ترامپ از وقتی که آمده این بسیار سیاست امریکا یک سیاست کاملا سیال است. این در یک هفته رقم سیاست در دیگه هفته دیگه رقم سیاست و در همه تعقیب میکنم تمام یعنی موضوعات راستی هم آقای ترامپ گفت که اتحاد اروپا دشمن ماست از لحاظ تجارت نه و این طرف ها را وز کسر آهن و المونیم در کانادا را دیق ساخت امرای خود دیگه چین تمام کسا این کشور را دیگر یک موضع گیری منفی و داشت و قبل بری هم و در زمان اوباما هم با امریکا با چین بسیار تماس ها گرفتن آخرم به نتیجه نرسیدن چون منافعشان طوری بود که به دست نمی آمد یک طرف منفعت چین تامین میشه از امریکا نمیشه از امریکا و دیگه بسیار گرم بود رابطه امریکا با هندوستان اما حالی که آقای ترامپ آمده هر روز رابطه هندوستان با امریکا سرد شده میره و هندوستان طرف چین تمایل داره و چین یک تحرک بسیار وسیع اقتصادی را برای انداخته که رئیس جمهور شنال در افریقای جنوبی سه در اوجا میره سرمایه گذاری بکنه پس به اینجا ما امریکا خب ما کمی تاریخ همی اقتصادی شد بلد هستم در جنگ اول جهانی در جنگ دوم جهانی اینی بحران سیوم است در امریکا میاید در وقت هم امریکا بسیار زیاد زمینگیر شده بود از لحاظ اقتصادی پس به اینجا ما با نظر مایی هست که گفته آقای نظر واقعا موضوع افغانستان یک موضوع بسیار کوچک است بسیار زیاد کوچک است اما از لحاظ جغرافیایی خیلی اهمیت داره این منطقه یک منطقه بسیار بزرگ اقتصادی هست جناب نظر صاحب منطقه خلیج فارس خصوصا تنگه هرمز یعنی 60% تیل دنیا از این تنگه
شما هم صاحب مجهولات بالا نبرین تنگه هرمز داخل نکنین که ویخی دیگه وضع خراب شده دو طرف دیگه هم موتب در استانبول هم صاحب دو طرف هم اگر برین در بحر میگن که اینقدر یک ریزرو بزرگ گاز تیل است که به طور مثال میگه با 500 600 سال مصرف تنها ترکیه است که این بحر یعنی سر از حال جنجال بین اسرائیل است و ترکیه است و یونان است و قبرس است خود سر از ویش داخل نشیم حتما صاحب محترم چی میگن شما صاحب ای اگر در سطح بین‌المللی هم این وضع به این شکل خراب شوه صاحب از نقطه نظر منطقی هم مسئله افغانستان غیر از مسئله اقتصاد از توجه جهانی دور نمیشه به طور مثال در بین افغانات یک مسئله است میگه یتیم اول دانش به آش نمیرسه و که رسیدم بینیش خون میشه حالا جنجال افغانستان که کل توجه جلب شد حالا ایران و امریکا در بین خود جنجال خلق کرده رئیستن و چین و امریکا خلق کرده رئیستن و چطور میشه که توجه جامعه جهانی زیادتر به افغانستان بازم جلب بکنیم این مشکل اقبال واک صاحب زیادتر میشه به خالم صاحب بفهمن
به نظر با موقعیت جیوستراتژیک افغانستان طوری است که کشورهای بزرگ یا ابرقدرت ها نمیتونه این موقعیت نادیده بگیره امروز هم جنجالی که در افغانستان است از درک منابع و موقعیت استراتژیک افغانستان است به باور با مسئله افغانستان در ابعاد بزرگتر و کلانترش مربوط میشه به اجماع جهانی امو بود سیوبه که کل بایی را بفهمیم که بود جهانی است و در اینجا شما سرمایه گذاری چین میبرن در پاکستان که حدود 60 میلیارد دلار اینا سر یک کمربند یک راه سرمایه گذاری کردن، پر از امنیت به کار است که امنیت ایرا را تامین کنن. مسئله در داخل خود جنبش پشتونا که از امی راه و از امی کمربند اینا حق خود بر پشتو را بخواه، این به یکی از خواسته های جنبش پشتور است. و از طرف دیگه مسئله برجام، از تعهدات برجام برآمدن امریکا با ایران است. این هم یک مسئله بسیار عمده و داغ است که امریکایی‌ها مجبوریت دارند که حضور خود در افغانستان داشته باشند. از طرف دیگه شما ببینید که بین عربستان سعودی و ایران هم جنجال است در خود یمن، و همچنین امروز شما از طریق رسانه‌ها شنیدین که حتی کشتی از اینا روسی‌ها با راکت زدن و تا اندازه خسارمند ساختن که عربستان سعودی همون نفت بند ساخت و صورت وقت. ایری مسائل است که موقعیت افغانستان یا موضوع افغانستان به کنار یا به گوشه راندن نمیتونه. امریکا مجبور است در پالوی دیگه مسائلی که با جهادیان داره، رقابت با روسیه، رقابت در اروپا، مسئله اوکراین، مسئله ایران، مسئله اقتصاد هند، اقتصاد چین و این مسائل، افغانستان در محراق توجه امریکا واقع است. اگر این طور نمی بود، امریکایی‌ها بسیار زود می توانستن موضوع افغانستان یک طرفه بسازن و یا صلح بیارن یا ای که حکومت بتن به یک دست سوم خبر ترتیب. اما تا جایی که به فکر بکنم حضور امریکا در منطقه با صورت متداوم و دوامدار خواهد بود و یا ناتو هم اینجا حضور خواهد داشت. بر صورت اگر دیدار مثلا پوتین و ترامپ، قسمی که در فنلاند یک دیدار اینا داشتن و قرار بود که یک دیدار دیگه هم اینا در امریکا داشته باشن، این مسائل
دیر از یت من نه اتمر سه به من دی خبرونه پورستوی در کوکیو تاسو بیا مرزو خپلواک سه به د نړیوالو آباد باندې ولول جسب او اتمر سبم خبرې وکړي، نظر سبم څرګندونې لرلې. تاسو د افغانانو په مالکیت، د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ترمنز په سوله باندې همیشه د افغان حکومت ټینګار کړی، نو راځي چې بیرته د افغانانو منځ ته شو. خپله تاسو تر اوسه پورې، که څه هم تاسو مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د طالبانو څخه مو څومره داسې مثبتې نښې نښانې ترلاسه کړې دي چې له هغوی سره به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت دا کومې خبرې چې ټینګار پرې کېږي بریالی شي، داسې کوم مثبت نښې نښانې له هغې لوري نه لرئ او که نه؟ او په عمومي توګه مو که خپلې خبرې راټولې او جمبندې کړئ چې د خپرونې په وروستیو شیبو کې.
تشکر. اول بزه فقط لند او تاثیر د سیمې په اقتصاد او د هیوادینو په ګټو باندې وکم. یو اساسي موضوع څخه چې ولسمشر په یغه باندې بحث کوي چې افغانستان د چارا په توګه او یا د سیمې د اقتصادونو د اقتصادي ممالکو او د هیوادونو د وصل د نقطې په توګه استعمال کړي، من په افغانستان کې د پاکستان، د ایران، د چین، د ازبکستان، د روسیې، د امریکا، د هند او د خلیجی هیوادونو ګټې ترسیم کړي او ورته ویلي مو دي چې دغه شی د افغانستان ثبات کې تاسو په اقتصادي لحاظ دغه ګټې کولی سي، چې زیات تفصیل ته نظم وخت کم ده، هر یو برخې جدا جدا ده. دوهم بحث دا ده چې من انشاءالله امیدواریو د دې امیدواری لرو چې ګام په ګام به دې ته نږدې کیږو او د دغه دا چې څه وخت څنګه سړی او زمونږ له وسایلو څخه پورته دي نه شي درست اخکولی، مګر امیدواری مو زیاته ده چې وکولی سو. ولسمشر هم دا ویلي چې د انتخاباتو نه مخکې د مستقیم مذاکرات شروع کېدو لپاره کاملا آمادګي شته ده او انشاءالله په همدې خوا به ځو. هیله مو دا ده چې طالبان هغه ټول شیان چې لازم و هغه شوي دي د خپل اجماع په راټولېدلو سره بالاخره د یو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره، د مستقیم مذاکراتو شروع کېدو لپاره آمادګي وښي، چې دغه توقع لرو چې خدای مهربان ده چې په نږدې راتلونکو کې هغه امیدواري چې موږ لرو او یا هغه ځینې معلومات او خبری چې تر زمن کور تر مختلفو چینلونو رسیدي دغه امیدواری شته، مګر دا به یو خوشبینانه امیدواری وي. سل په سل یو موضوع نشو اخکولای، نو دا څه چې ګورو هغه د دې دلالت کوي چې ان شاء الله دې نتیجې ته رسیږو.
خب با می امید پروگرام به پایان میبریم. یک وقت در بین پشتونا یک قصه بسیار زیاد جالب بود، اونا هم تا یک مشکلات داخلی که میشد و از مردم که خراب میشد باز به خلم یک سنگ میبردن سر کو میماندن و میگفتن که بیاین تا این سنگ که ورداریم ما در بین خود جور میاییم و میریم به ایدی و دیگر دفاتی های یکی دیگر که جانیالا خلاش باد از او باز دوباره. خدا کنه که حداقل به این نتیجه برسن این طالبا که وضع مردم افغانستان بسیار روز به روز خراب شده رئیس، از این بالاخره به یک نتیجه برسیم بد نمیشه. به این امید از میمانای محترم ما بسیار زیاد تشکری میکنیم، محترم آقای محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای اسدالله والوالجی کارشناس مسائل سیاسی که تا استودیو تشریف آوردن، بسیار زیاد تشکر. همچنان از طریق تلفن محترم دکتر محمد اکرم اخپلواک رئیس دانشگاه شورای عالی سلام یک جان تشکری میکنیم. در قسمت اول مولوی صبر الدین جوجانی مشاور ارشد جنبش ملی اسلامی افغانستان هم با ما بودن، از اونها هم یک جان تشکر. و همکارای ما که امروز در تهیه و نشر برنامه با ما همکاری کردن، آقایان وایس کاکر، شمشاد زدران و آقای میر احمد صافی و همکار جدید ما بلال نبی که انشاءالله با تجربه شده میره روز به روز، از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
Like a wolf, you know.